درنو اوریدونکو السلام علیکم. لس بجې شوې د ازالی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د خبری مطالبو ترڅنګ په لړ کې د موسیقي پروګرام هم اوري. په سر کې مو راوبولم خبرونو ته. ولسمشر غنی د کمال خان بند پرانستلو لپاره نیمروز ته رسیدلی. د پاکستان پولیس وایي په چمن ښار کې چاودنې درې تنه وشلي او دیارلس نور ژوبل کړي، او د امریکا ولسمشر سبا د اروپایي اتحادیې په سرمشریزه کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نیمروز ته ورسید چې په کمال خان بند رسمن پرانیزي. له سیمې څخه راپور وایي چې ولسمشر غنی به په څو شیبو کې دا بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې جوړ شوی پرانیزي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وویل کمال خان بند به د ولسمشر غنی په ګډون په ځانګړو مراسمو کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانیست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 2.5 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1.4 هکتار مځکې د خړوبولو وړتیا لري او تر څنګ 9 میگا واټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمیر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لشترلشه 10% او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خبرو کې له شاملو خواو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربتوب جوړیږي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتون کړه او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بوریلا او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د چاودنې له کبله درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. د چمن د پولیسو مرستیال طارق منګل وایي بم په یوه موټر سایکل کې ایښودل شوی و او په ریموټ وچاودول شو. د دې په وینا د دې پېښې په قربانیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپله غونډه کې همداراست ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته له رسیدو سره سم وویل چې د چمن چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه یو ځل بیا د اروپا او شمالي امریکا د اړیکو پر دوام ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنځشنبه د اروپای اتحادیې د مشرانو په ویډیویي کانفرنس کې ګډون کوي. دا له 2009 میلادي کال را په دیخوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیې په سرمشیزه کې برخه اخلي. د اروپای شورا رئیس شارل میشل پرون وویل د اروپای شورا په غونډه کې د جو بایدن هرکلی ته لیوال دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر له اروپا سره د اړیکو ښه کېدو ته لیوالتیا لري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي د امریکا او درو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او یمن په اړه خبرې کړي. راب پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، برېټانیا، امریکا، فرانسه او جرمني په یمن کې د سولې د حل زلو او پر یوه اتمي قدرت د ایران د بدلیدو د مخنیوي په اړه یو بل ته اوږه ورکړې ده. راب دا خبره د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د اروپایي هیوادونو د بندنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته خبره کړه. امریکایي چارواکو په کولورادو ایالت کې په ډزو د لاستنو وژل شویو او حمله کوونکي هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد الایوی الایسان میجی او یو بشکلن دی. الایسان له پولیسو سره له نښتې وروسته ټپي او په یو روغتون کې بستر شو. دی چې له سوریې څخه امریکا ته پناه وړی و د کولورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. پولیسو پرون سه شنبه وویل الایسان محبس ته بیایي. د دې پیښې د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. او د بریتانیا په کریستی لیلم کې یو انزور پرون سه شنبه په 14 میلیونه او 8 لک پاوند وپلورل شو. دا انزور چې انزورګری نامعلوم دی د لوبي بدلون کې نومیږي او لومړی ځل په می میاشت کې د کورونا وایرس د لومړی څپې په مهال د ساوت هامپټن شار د یو روغتون پر دیوال ولیدل شو. ویل کېږي چې د انزور له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د طبي کارکونکو د هلو ځلو د ستاینې لپاره ښل شوی دی. کریستی لیلام چې د اثر په کې وپلورل شو ویلي چې د دې انزور د پلورلو له درکه ترلاسه شوي پیسې به د برېټانیا د روغتیا په چارو ول گول شي. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشوت. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګېدلې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یوې سرچینې پرون وویل اشرف غني به په ترکیه کې جوړیدونکې غونډې ته د سولې داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې له وخته مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاوو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د مجاهد څرګندونې د هغه راپور په غبرګون کې وي چې وایي ولسمشر اشرف غني به د له وخته مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکې غونډه کې مطرح کړي. د جمهوري ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیه غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه شوې دي، هغه ناکامي شوې دي. بې له دې چې د خلکو له اراونه بد استفاده وسي او درغلۍ وسي بل څه د افغانانو مخ ته نه دي راغلي. بناً موږ هیڅ کله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځو چې نتیجه یې نه ده ورکړي.
د جمهوري ریاست سرچینې وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غني مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي باید افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کېدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کېږي. د ارګ دا سرچینه همدار از وای د دې لپاره چې له وخت مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لري شي، ولسمشر غنی او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلامشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
مانو مابد السلام زد یو خمتن جو سکاله
پدانی پیړی کما د خوشالي کما
وسنه د یو خپل د وطن یو د یو افغان شتا خو بعد میسه پر یو ځای باندې یو څوک زیر یو تو وسنه لري ورته ګوري پاکستان ته ورې زیر او در بدر یو تو ورته ګوري وسنه لري میسه د خلاص ولې دا ژوند دی چې ایران ته ځي او چې تی وی نه دا ژوند دی خو نه دی ژوند او چې دلته ولاړې ستا او غام ورور هغه درته وایي چې ما ته یو خیر راکړه او ته وس ما نه لري چې ستا په جیب کې وشي نه چې دا خیر او خیرات ورته وینې چې دا خور کوي ته ورکې اورین درته ورکې نو دا به کم ژوند برابر شي. تاسو موږ ته سم چې سوله وسي او سوله وسي او موږ برقرار اوسو خپل وطن ته ګرځو راسو خپل وطن کې کاروبار او روزګار وکړو که وڅو ډوډۍ وخورم هغه وڅو ډوډۍ را ورسره هغه مقبول ده د چا غوښه ورځ نه ده پاکستان نه ده ایران دی وطن مونږ ته قبول هغه وڅو ډوډۍ په وخورو خپل بچان صرف په بیغه مخشین خپل په وطن کې خپل ګرځو چې دا اول له داغه د سوله رئیس
د کابل ورسپانو نن څه لیکلي اوس هم د کابل ورسپانو ته کتنه واوري.
هشت صبح رسپانی د تاوتریخوالی د کمخت په تړاو د طالبانو یوې نوې طرحې ته سر لیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې طالبانو د تاوتریخوالی د کمخت په هدف یوه درې میاشتنې طرحه امریکا ته سپارلې ده او په دغه طرحه کې د طالبانو اساسي غوښتنې دا دي چې باید د دوی وزره بندیان خوشي شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونه لرې شي. رسپانی لیکلي چې د طالبانو بله غوښتنه په دې درې میاشتنې طرحه کې دا چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په هوکړه کې منل شوی و. د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي کمولو لپاره د طالبانو طرحه داسې وخت مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو سره تاوتریخوالی زیات شو چې د حکومت په وینا ډېری خوشي شوي طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي او په وروستیو میاشتو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤول هم دغه طالبان بلل شوي. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. رسپانی لیکلی دا طرحه داسې مهال مطرح کیږي چې متحده ایالاتو تر دې دمه د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان څخه د خپل ځواکونو ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ویسا رسپانی لیکلی په هیواد کې روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې هیواد د تیرو څلورو لسیزو په تر ټولو نازک او خطرناک پړاو کې دی او ترکیه ده چې په احتیاط ګام واخیستل شي. وړاندې راغلي کمو مشران په احتیاط او د هیواد لویو ګټو په رڼا کې ګام پورته کړ، د سولې روانې هلې ځلې به نتیجه ورکړي او د وینې بهېدو مخنیوی به وشي او که یې وړه تېروتنه هم وکړه نو د ګړنګ له سره به داسې ولویږو چې ښایي بیا د تل لپاره سر راپورته نه شو کړی او بیا به دا کار څو پیړۍ قربانۍ او مبارزې ته اړتیا ولري. د لیکوال په وینا ظاهرا په کور دننه او هم په نړیواله کچه د افغان سولې لپاره د تایی چارونه پورته شوي، نو ځکه تمه دا ده چې د افغانانو لپاره د 20 کلنې غمیزې د پای ته رسولو ښه فرصت رامنځته شوی. او هیوا دولتي ورسپانی ټینګار کړی چې افغان حکومت د پکار د څو د خپل ولس او نظام د بقا او ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې پراخې کړي. وړاندې راغلی چې افغان چارواکي په کور دننه له سیاسونو سره د خپل نظام او د خپل وروستۍ لاسته راوړنو د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره باید سیاسي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید